द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د ګل ورځ کال 2015 د جون د میاشتې 28 نیټه ده او په پاکستان کې د سهار اتنې مې افغانستان کې د سهار اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د جون 28 نیټه د اتوار د شپې 11:30 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شهر کې لایم وخت شه د اوس وخت د مهمو خبرونو سره ټکو ته په سن صبح کې په کراچۍ ښار او خوښه سیمو کې سخت ګرمۍ یو سل او شپږ دیرش کسان وژل دي اخوا د افغانستان په قندوز ولایت کې د چاردرې په ولسوالۍ کې د طالبانو د قبضې وروسته سخت نښتې روانې دي د افغانستان داخله وزارت وایي سیمې ته یې نور فوز هم لیږلی دی او د ایران جوهري پروګرام په سر ممکنه لوزنامې ته رسېدو لپاره نن خبرې په داسې حال شروع شوي چې ایران ویلي خپل جوهري مرکزونو ته به غربي سارنوالان په هیڅ شکل نه پرېږدي قدر منوریدونکو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې یو شمېر رپورټونه لرو خو اول پام شئ د خبرونو تفصیل ته په کراچۍ او خوښ سیمو کې د سختې ګرمۍ له کبله د مړو شوو کسانو شمېره یو سل او شپږ دیرشو ته رسېدلې ده دا په داسې حال چې په تیرو څلېرویشتو ساعتو کې د سیاحت چارواکي وایي دریش نور کسان وژل شوي دي مطبوعات وایي په ښار کې سختې ګرمۍ او د بجلۍ نشوالي اکثره کمزوري او بیماران خلک وژلي دي د موسمیاتو ماهرین وایي د خالي پورس په کراچۍ کې د ګرمۍ کچه 45 ډیګري سانتي ګریډ ته ختلې وه بلخوا په کراچۍ ښار کې د رینجرو ځواکونو د سنی تحریک دوه مرکزي مشران نیولي ولې بیا یې خوشي کړي دي د پارټۍ وایان فهیم الدین شیخ مطبوعاتو ته ویلي د پارټۍ دوه مشران ثروت اعجاز قادری او شاهد غوري د رینجرو ځواکونو د چارواکو سره د غونډې دپاره مترام هاسټل ته ورغلي وو چې رینجرو تر 7 ساعته پورې بندي ساتلي وو ولې د رینجر ځواکونو د یو بیان د لارې دغه خبر رد کړی او ویلي دي چې دغه کسان یې خوشي کړي دي په کراچۍ کې په وروستیو کې په رینجر ځواکونو او هم په فوج نیوکه کیږي د سیاسي پارټو په مرکزونو بې ځایه چاپی وایي ولې څېړونکي وایي د کراچۍ په بدمنۍ کې اکثره سیاسي پارټۍ هم لاس لري او د بنو په بکاخیل کډوالو کیمپ کې د کډوالو پوځي چارواکو ترمنځ انخته شوې ده چې پکې دوه کډوال وژل شوي او یو شمېر نور جوبل شوي دي انخته هغه مهال رامینځته شوه کله چې کیمپ ته د ننوتو په دروازه ولاړ پوځي په یو کډوال تشدد وکړو اخو افغان چارواکي وایي د طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ په شمالي قندوز ایالت کې سختې انختې شوې دي چېرته چې طالبانو د قندوز ایالت چاردره ولسوالۍ قبضه کړې ده او افغان عسکر د طالبانو پر ضد په درنو عملیاتو بوخت دي د داخله وزارت وایان صدیق صدیقي وایس اف امریکا ته ویلي د طالبانو قبضه به ارزي وي او ډېر زر به افغان عسکر او پولیس د دوی پر ضد بریالي کیږي د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد دعوه کړې د دوی ملګرو سلیریش افغان عسکر او پولیس وجلی او 15 افغان عسکر یې ژوندي رزان سره بوتلی دي او د چاردرې ولسوالۍ قبضه کړي ولې افغان امنیتي عسکرو د طالبانو دغه دعوی رد کړي دي اخوا افغان چارواکو منلې ده چې تیر ورځ په هلمند ایالت کې د سړک غاړې ته خخ بم نور لسهام بوګړي وجلی وو چې پکې نه ماشومان هم شامل وو رپورټونه وایي په وجل شو کې زیاتره د یوې کورنۍ غړي وو چې په مرجا ولسوالۍ کې د جګړې له امله د خپل کور نه وتلي او بیا کور ته واپس راتلل چې ګاډۍ په یو خښ شوي بم وروخته د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د عام وګړو په وجنه سختې اندېښنې ښودل شوي دي او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن د خپل جوهري پروګرام په سر د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د وزیرانو سره غونډه کوي چې د جون تر 30 نیټې د جوهري پروګرام په سر اخیری لوزنامه پیل کړي دا غونډه به د اروپایي ټولنې د خارجه وزیرانو د مرکزی غونډې په مهال باندې کیږي اخوا ایران د اپریل په 2 نیټه د امریکې روس چین فرانس او برتانیې سره د جوهري پروګرام په اړه خپله لومړۍ لوزنامه کړې وه په عین حال کې د ایران پارلیمان د نړۍ سره د لوزنامې په مهال د پوځي تنصیباتو ساینسدانانو او نورو مهمو دستاویزاتو برسیره کولو یعنی د هغوی پټ ساتلو فیصله کړې ده او د جنوبي کیرولاینا ایمانوېل کلیسا د اتوار په ورځ یو بیا د عبادت لپاره پرانستل شوې ده، چېرته چې د شروع په ورځ یو سپین پوستي ځوان ډیلن روف 9 کسان په ډزو وجلي وو.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. زمونږ یو ساعت نه بلکې نیم ساعت خبرې خپرونه تر واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغ غوږی تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. په کراچۍ او د سند صوبې په نورو ښارونو خواوشا سیمو کې ګرمۍ سخت زور کړی دی، او په کراچۍ او په نورو ښارونو کې چېرته چې د بجلی نشوالی هم دی، دغلته د سختې ګرمۍ له امله د مړو شوو خلکو شمیره 146 ته رسیدلې ده، او چارواکي وایي چې په 13 ساعتو کې 30 نور کسان ګرمۍ وجلی دي. د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبریال فضل عزیز پر کراچۍ نه تفصیل رپورټ راکوي.
د سین صوبې د محکمې صحت سیکرټری ډاکټر سعید ډیوه ریډیو سره خبرو کې ویل په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له سببه په 13 ساعتو کې یوازې په 3 غټو روغتونونو کې 46 کسان مړه شوي دي.
جنا اسپتال میں کوئی تقریبا 75 کے قریب لوگوں کی
جی.
اور کوئی 2 سول ہاسپٹل میں اور کوئی 9 کے قریب لیاری جنرل ہاسپٹل میں.
دیوائی پا جنا روتون کی 15 یا پاسیبل روتون کی 2 او پا لیاری جنرل ہسپتال کے 9 کسان و جون دلاسا ورکڑے دے. خود اخار تر ٹولو غٹ جنا روتون دا حدیثاتی سانگی مشر ڈاکٹری سیمی جمالی ڈیوری ریڈیو سر خبرو کے پا جنا روتون کی دا 15 کسانو دا وجہ نے پخلے کڑے دے.
5 لوگ آئے جو آئیدر براڈ ڈیڈ تھے ایکسپائر ہو گئے. آپ کے ساتھ ہی پولیس والا بھی ہے اور پہلے تو صرف مرد بھی تھے لیکن ابھی کچھ عورتیں بھی آئی ہیں.
دا نموڑے پوائنا دا کسان چی دا گرمائی لبو جمڑ شوی یو پولیس او زنانا ہم پکی شامل دی. حقی اویل پا روغتون کی یو شمیر کسان داخل کڑی شوی چی کراش میں رائلا ندا معلوم کڑی شوی. پا خار کی دا عباسی شہید روغتون دا چارواکو پوائنا دغل ته هم وو وشمړی ربړل شوی دی. د ډاکټر سعید په وینا روغتونونو ته زیاتره داسې کسان ربړل شوی چې د ګرمۍ له کبله یې په وجودونو کې اوبه کمې شوي، او د ګرمۍ نه پرې د زړه دورې راغلي او ژوند یې د لاسه ورکړی دی. په کراچۍ ښار کې د 13 ورځو راهیسې ګرمۍ ډېره زیاته شوې، او د موسمیاتو د محکمې د چارواکو په وینا په ښار کې د ګرمۍ زور تر 45 درجې سینټي ګریډ پورې رسیدلی دی. چارواکي وایي په ښار کې 46 کاله وروسته ګرمۍ دومره زیاته شوې ده. لدی وړاندې په کال 1979 کې تیز ګرمي 90 درجه سینټي ګریډا ریکارډ کړی شوی و. د خیر خیګړې خیراتي ادارې ایدی فاونډیشن د شمیرې تر مخه په تیر شواروس کې د ښار د مختلفو علاقو نه ایدی سرطخانې ته 1.5 مړي راوړل شوي، او د مړو راوړو سلسله دوام لري. بل لور ته د 13 ورځو راهیسې د ښار په بېلابېلو علاقو کې د بجلی او اوبو د نشتوالي په ضد خلکو احتجاجي مظاهرې پیل کړي، او د ماښام نه پس خلک سړکونو ته راوځي او احتجاج کوي. د ښاریانو وینا ده چې د بجلی د نشتوالي په وجه خلک د اوبو د نشتوالي سره مخ شوي دي. خو د ښار د بجلی د محکمې کې الیکټریک چارواکي وایي د تیزې ګرمۍ له کبله د بجلی استعمال زیات شوی، او ځینې فنی ستونزې رامنځته شوې دي، او دوی هڅه کوي چې په ښار کې د بجلی مسله زر تر زره هواره کړی شي. د محکمې صحت سیکرټري وایي د زیاتې ګرمۍ په وجه د کراچۍ په ګډون د ټولې صوبې په روغتونونو کې ډاکټران چمتو کړي دي، او د صوبې وزیر اعلی قائم علي شاه کې الیکټریک ته په ښار کې د لوډ شیډنګ نه کولو هدایات جاری کړي دي. بل لور ته د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي په کراچۍ او د سیند صوبې په نورو برخو کې به د ګل په ورځ هم د ګرمۍ زور زیات وي، او د راتلونکو 3 ورځو پورې په موسم کې د بدلون امکان دی. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کراچۍ.
وایس آف امریکا،
ډیوه ریډیو اورئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د بنو سره سیلما د بکاخیل کیمپ چرته چې د شمالي وزیرستان نږدې 1500 کورنۍ میشته دي. قدرمنو اوریدونکو، هم په دغه کیمپ کې بیګا د دغه کیمپ د کډوالو او د امنیتي چارواکو یعنی د پوځیانو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې 2 کډوال وژلې شوي دي. مطبوعات دا وایي چې دغه نښته په داسې مهال رامنځته شوه چې کله کډوالو احتجاج کوو چې په کیمپ کې اوبه نشته، هغوی ته او هغوی ته نور سهولتونو کمی دی، او هغوی د کیمپ نه د بهر راوتو دپاره احتجاج کوو چې پوز پیډه زی وکړي. د ډیورې ډیو خبريال عدنان بیټنی نه نور تفصیل ورو.
د پاکستان نیمه قبایلی سیمه افار بنو په بکه خیل سیمه کې د کډوالو په یو کیمپ کې د شمالي وزیرستان څخه پوځي عملیاتو له امله بې کوره سوي کډوالو او د هغې په ژغورلو مامور پوځي سرتیرو ترمنځ الغاو تلغاو شوی چې په نتیجه کې دوه کډوال مړه شوي او لس نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي ټپیان شوي کسان درملنې لپاره په بنو سیمه کې مرکزی روغتون ته عیادت لپاره انتقال کړي شوي دي. پوځي سرچینې وایي مزیر چانو سره په دې الغاو تلغاو کښې درې پوځیان هم ژوبل شوي دي چې پکښې یو حالت سخت دی. د دوی په خبره ځواکونو په کډوالو ډزې د احتجاج له امله نه دي کړې او وایي کډوالو په پوځیانو کاڼي ورول ځکه نو امنیتي ځواکونو دغه ډزې په خپله دفاع کښې کړې دي. په دې اړوند شمالي وزیرستان د کډوالو یو مشر ملک ګلسله جان خان وایي چې حکومت د دوی تحفظ لپاره ده نه کې د دوی د وژلو لپاره. هغه په دغه پیښه سخت خفګان سرګنده کړی.
دا واقعا حقیقت سے ډیر افسوسناک او واقعا وا دا داسې په دې وجه سره وشوه چې دې سره کومې خبرې شوې وې مخکې لکه خبرې دې تر سر ته نه رسېدلې شوې لکه دې خبره ور سره شوې وه ور سره دې ټینکي خبره شوې وه چې مطلب نږدې توسته د ګرمۍ د پوره نه ټینکي نظر کوي. نن چې کومه واقعا جوړه شوله بهر حال بلاس خو مخکې نه و ځکه چې دوی ته ډېر تکلیف و دې خلکې ته بهر حال موږ ډېر افسوس کی و ډېر خفای په دې باندې چې کم از کم نن موږ حکومت ته دا یو اپیل ده چې موږ نن په یوه پنج راشي.
حکومت وایي د دې پېښې علت یا نه دی معلوم سوی خو د کډوالو په خبره دغه لانجه کمپ ته دننه کېدو او بر کېدو په مهال د پوځیانو لخوا کډوالو سره په کېدونکې ناروا چلند رامنځته کېږي ځکه چې پوځیان کمپ ته دننه کېدو او بهر ته په راتلونکو سره ډېر سخت رویه لري. د دوی په خبره کله چې د پوځیانو دغه رویه په ضد د تیر ماښام د افطاري په وخت یو ظلمي احتجاج وکړو نو هغه پوځیانو سخت سخت ووهلو او دغه تن په سر بیا کمپ کې میشته د شمالي وزیرستان نور کډوال احتجاج ته راپورته شول. په دې کمپ کښې د شمالي وزیرستان نږدې 3000 نفره کورنۍ اوسېږي. دې پېښې وروسته احتجاجن د ډېره اسماعیل خان او بنو ترمنځ لویه شاره ګاډو تګ راتګ لپاره وتړله. دې دریځ لرلو چې پوځیانو لومړی په دوی اوښکې بهیونکي ګیسونه استعمال کړه خو چې کله هغوی خپل احتجاج ته دوام ورکړو نو بیا پرې پوځیانو ډزې وکړې. دې دغه الزام هم لګولو چې د ډزو په نتیجه کښې 15 کډوال مړه شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. خو ډیوه راډیو ته د بنو ډسټرکټ هیډکوارټر روغتون چارواکو وویل تر دې وخته پورې دوه مړي او 8 کسان فراژلې سلې راړول شوي دي.
دا ډی ایچ کیو بنو هسپتال ده. دا کیژوالټیز پوښتنه مې کوله چې د نارت وزیرستان کیژوالټیز څومره ته ورسېدو؟
هغه دی چې حکیم مخصطان نه وي ته خو چې روغوي دي یو ډېډ باډي هغه دی کې جی ایم یا سی ایم ایچ شوي خو نیست څنګه چې کوم کنفرم خبره ده دغه دی.
په پاکستان کې میډیا دغه پېښې په اړوند څه ذکر نه دی کړی خو په سوشل میډیا فیسبوک او ټویټر دغه پېښې په موبایل جوړ کړې شوې ویډیو اچول شوې چې په هسپتال کې پراته زخمي کډوال وایي پاکستان مرده باد. د عوامي نېشنل پارټۍ نومیالي مشر سینیټر افراسیاب خټک دغه پېښه په سختو ټکو کې غندنه کړې او په ټویټر یې خپل یو پیغام کښې ویلي د دې پېښې په اړه خاموشي اختیارول د پاکستاني میډیا د بې حیثۍ څرګندونه کوي. یاد دې وي شمالي وزیرستان کښې تېر کال د جون میاشتې راسې وسله والو په ضد پوځي عملیات دوام لري او دې عملیاتو د شمالي وزیرستان نږدې 100,000 خلک بې کوره کړي دي چې دا مهال په کیمپونو کرایې په کورونو او خپلو خپلوانو سره د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. عدنان بیٹنائی، وائس اف امریکا، ڈیورا ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپه دې ډول دا www.voadwradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
قدرمنو اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. افغان چارواکي وایي طالبانو افغان عسکرو ترمنځ په قندوز ایالت کې سختې نښتې شوي دي چېرته چې طالبانو د قندوز ایالت چاردره ولسوالۍ قبضه کړې ده او عسکر د دغو پر ضد باندې په عملیاتو کې بوخت دي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد دعوه کړې ده چې د دوی ملګرو په دغه نښته کې 3 افغان عسکر او پولیس وژلي او 15 له ځان سره ژوندي بوتلي. خو د داخله وزارت وایان صدیق صدیقی بیا وایس آف امریکا ته ویلی چې دغه داوی سمینه دی او د دوی په دغه خطو کې صرف 12 اسکر وجلې شوې دي. د وایس اف امریکا په یو رپورت کې نور تفصیل اشفاق محمد وړاندې کوي.
د افغانستان په شمالي برخه کې د طالبانو او د افغان عسکرو ترمن سخت جګړه روانه ده. د غلطه کې طالبانو یو اولسوالي هم په قبضه کې اخستې، ولی بل یو اولسوالي د افغانستان عسکرو د طالبانو څخه بیرته نیولې ده. په اني حال کې ملګرو ملتونو د سړک غاړې بمی چاودنه کې د 19 افغان عام وګړو وجنه باندې اندېښنې څرګند کړې دي. د افغانستان د قندوز ولایت چارواکي وایي چې طالبانو د ولایت مهمه اولسوالي چرداره باندې کنټرول ترلاسه کړی دی، خو ورسره افغانستان عسکر په جګړه کې بوخت دي چې د دوی وړاندې د تګ مخه ونیسي. د افغانستان داخله چارو وزارت وایان صدیق صدیقی وایس اف امریکا ته ویلي د طالبانو قبضه عارضي ده او دوی په دغه اولسوالۍ تر ډیر وخت خپل کنټرول نشي ساتلی. د ویلي دي چې افغان عسکرو د طالبانو پر ضد درنه عملیات شروع کړي دي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد میډیا ته ویلي دي چې د چارداری اولسوالۍ کنټرول اخستو نه وړاندې انخته کې 24 افغان عسکر او پولیس وجلی دي. د دا هم ویلي دي چې طالبانو له ځانه سره 25 نور افغان عسکر ژوندي هم نیولي، خو د افغانستان د دفاعي چارو مشران وایي چې صرف 12 عسکر په دغه نښته کې وجل شوي دي. د راپورونو تر مخه په دغه ځای کې اوس هم سخت جګړه د طالبانو او د افغان عسکرو ترمنځ روانه ده او ځینې خلکو خوندي سیمو ته کډې کول پیل کړي دي. د عیني شاهدانو تر مخه د قندوز ولایت په مرکزي ښار کې تر لرې پورې درنې ډزې اورېدل کیږي. یاد دی وی چې د خالی په ورځ هم په چرداره ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان پوځ ترمنځ نښتو کې درې افغان پوځیان او 12 طالبانو د وژنې راپورونه وو، خو د افغانستان طالبان وایي چې افغان پوځ ته درنې مرګ ژوبلې دوی اړولې دي. په اني حال کې د افغانستان د داخله چارو وزارت وایان صدیق صدیقی وایي چې د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ یې بیرته د طالبانو نه اخستې، کومه چې تیره هفته دوی قبضه کړې وه. د ویلی دی چې په دین خطه کې 140 طالب وسلوال وجل شوی چې پکې خارجیان هم وو. د زیات اکړه چې د غزای کې درنه جګړه شوې ده. یاد دی وی چې د بدخشان ولایت پولی د چین او تاجکستان سره لګیدلې دي. بلخ ملګری ملتونو په هلمند ولایت کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې د 19 عام ملکی کسانو وجنه غندلې ده. په دغه پیخه کې وجل شوی اکثره خزی او ماشومان وو. دا پیخه هغه وخت را منځته شوه کله چې د هلمند په مرجا ولسوالۍ کې د افغان پوز او طالبانو ترمنځ د جګړې نه پکړه شوي عام خلکو باندې لار کې خخبه موچاودې ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر نه جاری شوي بیان کې ویل شوي دي چې ډېر د خفګان خبره ده. اوس هم په دغه ځایونو کې بمونه خښول کیږي چېرته چې عام خلک میشت وي. د دې چاودنې په حقله افغان طالبانو تر دې وخته څه نه دي ویلي. د تیر کال په موازنه ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په لومړۍ څلور میاشتو کې د عام خلکو په وجنه کې 14% اضافه راغلې ده. یاد دی وی چې دا لومړی وار دی چې د سپرلی په موسم کې د طالبانو لخوا د حملو په یوازې د ناټو د عسکرو بغیر افغان پوز مقابله کوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
منوریدونکو وایس آف امریکا دیو ریډیو ته غوږ دی. ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په نن د خپل جوهري پروګرام په سر باندې د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د وزیرانو سره غونډه کوي او دا غونډه په داسې حال کېږي چې ایران او د نړۍ شپږ لوی طاقتونه هڅه کوي چې د جون تر 13 نیټې پورې خپلې هغې له وزنامې له آخري شکل ورکړي کوم چې د اپریل په 2 نیټه باندې د نړۍ د شپږ لویو طاقتونو او د ایران ترمنځ شوی و. د وایس اف امریکا په یو رپورت کې نور تفصیل اورو د کلیم افضل.
د ایران په لانجمن اټمی پروګرام د نړۍ شپږو غټو طاقتونو ترمنځ حتمی لوزنامې ته رسیدو لپاره خبرې اترې په آخري پړاو کې روانې دي. د خبرو اترو چې کومه نیټه یې ښودل شوې وه نو هغه روانې میاشتې 13 تاریخ دی. په خبرو کې د امریکې په شمول فرانس، روس، چین، برطانیہ او د جرمنی مشران هم برخه اخلي. خدا روپایی هیوادونو لخوا ځنې داسې شرطونه مخې ته راځي چې ایران حکومت هم پرې سخت دریځ نیولې. تیر ورځ د ایران قانون جوړونکو په خپل پارلیمان کې په هغې بل منظوري ورکړه چې د کومې تر مخه به د نړۍ شپږو طاقتونو سره د لوزنامې په شکل کې به نړیوالو انسپکټرانو ته د ایران پوځي تنصیباتو یا د مرکزونو د معاینې اجازت نه ورکولی کیږي. دغې سره سره دوی د خپل هیواد ساینس پوهانو سره هم د نړیوالو انسپکټرانو لخوا د اختونو پختونو امکان رد کړی دی. په ایرانی پارلیمان کې د بل وړاندې کېدو په وخت سخت جذباتي ماحول جوړ و او قانون جوړونکو د امریکي او غربي هیوادونو پر ضد منفي خبرې هم وکړې. په 214 پارلیمان غړو کې 199 غړو د بل په حق کې رای واچوله. په بل کې دا غوښتنه هم شوې وه چې د لوزنامې وروسته به ټول بندیزونه د ایران نه لرې کولی شي او دا هم چې نړۍ شپږو طاقتونو سره شوې لوزنامه به د ملګري ملتونو سلامتی کونسل لخوا هم ضمانتي کولی شي. د ایرانی پارلیمان په دغې بل کې ویل شوي چې نړیواله د اټمي توانایي اداره IAEA کولی شي چې د ایران هغه تنصیبات معاینه کړي کوم چې پوست سره تعلق نه لري. د بل تر مخه به د ایران خارجه وزیر هر شپږ میاشتې وروستو پارلیمان ته پوره معلومات ورکوي چې لوزنامه په کوم ډول مخکې روانه ده. تیر اپریل په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتونو او ایران ترمنځ عارضي تړون لاسلیک شوی و. د کومې تر مخه ټولې ډلې په دې رضا شوې وې چې یوې حتمی لوزنامې ته رسیدو لپاره به کار پیل کړو او هڅه به کوو چې د جون 13 راسې مکمل تړون لاسلیک کړو. د ایران په جوهري پروګرام د امریکې قانون جوړونکو سره سره د مینس ختیس ځنې هیوادونو او اسرائیل هم سختې اندېښنې او اعتراضات څرګند کړي. خو د اوباما حکومت دا منل دي چې ایران د اټمي وسلې ترلاسه کولو نه د ادرولو یوازنۍ لار همدا ده چې ایران سره دې یوه داسې لوزنامه لاسلیک شي چې هغوی ته هم پکې لږ ډیر گنجایش پیدا شي او نړۍ سره هم لږ وخت ترلاسه شي چې د مسلې مکمل حل راوځي. همدغې مقصد لپاره د امریکې حکومت تیرو ورځو کې د خلیجي هیوادونو د مشرانو یوه غونډه هم په واشنگتن کې رابللې وه چې پکې د سعودي عرب پاچا سلیمان د برخه اغستو پاتې شو. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو هم نړیوالو طاقتونو او د ایران ترمنځ لوزنامه بې مقصده او بې فائدې وبلله. خو په خبرو اترو کې شامل د امریکې خارجه وزیر جون کیری وایي ایران سره په جوهري پروګرام روانې خبرې اترې او لوزنامه کول د ایران پوځي ارادو او د هغوی په کړو اړه نه لري، بلکې نړیوال طاقتونه غواړي چې ایران دې دا قسمه کار نه ودروي چې اټمي وسله جوړه نه کړي.
The certain military activities they were engaged in, what we're concerned about is going forward.
د امریکای خارجه وزیر جون کیری وای چې په دې کې هیڅ قسمه شک نشته چې د ایران پوز د اټمی وسلې حاصل لپاره په یو شمیر کاروایانو کې بوخت پاتې شوی. خو د کومې مسلې په حق لچ مونږ ډیر فکر اوړیو نو هغه دا چې دې کار ته اوس هم وده ملاویږي او دا ډیره ضروری ده چې دغه کار دې اوس ودرول شي او دا کار مونږ په قانوني طریقې هم کول شي. د ایران لخوا په زړو وختونو کې چې کومه رویه پاتې شوې نو د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست هم د هغې تایید کوي. خو وایي چې د هغو ټولو پرته موږ ته پکار دي چې نړۍ د یو لوی خطر نه بچ
کړو.
د ایران خارجه وزیر جواد ظریف نن د اروپایي ائتلاف یو شمیر خارجه وزیرانو سره هم ملاقات کوي. خبرې اترې به د سیاسي نوعیت وي. د ایران په اټمي پروګرام د خبرو اترو اخرنۍ مرحله به را روانې اونۍ یو ځل بیا په باقاعده توګه د سویټزرلینډ لوزین ښار کې پیل کیږي. ټولو فریقو هیله څرګند کړې چې تړون به لاسلیک شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دیو ریډیو د امریکا د دفاع سیکرټري ایش کارټر به روانونه د یورپ دوره کوي چې په ناټو ائتلاف زور واچوي چې د روس او اسلامي ریاست په ضد یوه قوي تګلاره جوړه کړي. د وایس آف امریکا په رپورټ کې نور تفصیل ما وشلې وړاندې کوي.
د امریکې دفاع وزیر ایش کارټر به روانونه د یورپ په سفر ځي چرته به چې دی د ناټو په اتحادیانو غږ کوي چې په شرق کې د روس لخوا او سویل کې د داعش تندرو وډلې لخوا رامخته شوی خطر مخنیوي په لړ کې دی نوې حکمتي عملي پر ځای کړي. ښاغلي کارټر به په جرمني، استونیا او بلجیم کې چارواکو سره ملاقاتونه کوي چې د دوی حوصله افزایي وکړي چې یورپ چې دا وخت کومو خطرونو سره مخ دی د هغې مخنیوي په لړ کې دی په ګډه کار وکړي. د ناټو په غونډه کې به د دفاع چارو وزیران په عراق کې د داعش تندرو ډلې پر ضد جګړې کې د ناټو اتحادیانو ګډون زیاتولو په حق له منصوبو باندې به هم خبرې کوي. تمه ده چې د ناټو مشران به عراقي عسکرو سره تربیه په لړ کې مرستو باندې هم غور کوي. ښاغلي کارټر به شرقي یورپ ته د اضافي ټینکونو هم ویزګاړي او نور پوځي سامان لګلو د امریکای وړاندیز په کله به هم خبرې کوي. چارواکو لا دانه دی ویلي چې دا پوځي سامان او آلات به کومې ځمې ته لګل کیږي. خو داسې اشاره ملاوي شوې دي چې پولند چې د روس ګاونډي هیواد دی کېدی شي هلته دا سامان لګل شي. د پولند د دفاع وزیر ویلي دي چې هغه د سامان پولند او نورو سلورو ناټو غړي هیوادونو ته د لیږلو په هکله ښاغلي کارټر سره خبرې کړي دي. دوه اونۍ وړاندې امریکایي او اروپایي د دفاع چارو او سفارتي وزیرانو ښاغلي کارټر سره ملاقات کړی وو او په دې نتیجې رسیدلی وو چې امریکا ته پکار ده چې د روس مخنیوي لپاره په سیمه کې ملکونو سره خپل پوځي مشکونه او تربیه سیوا کړي او د ناټو د استخباراتي معلوماتو شریکولو صلاحیت هم سیوا کړي. په یورپ کې کیدونکې په دې غونډه کې به د روس صدر ولادیمیر پوتین په اړه به هم خبرې کیږي. د چا اقتصاد ته چې د تیلو کمو بیو او په یوکرین کې د روس ګامونو له وجې د امریکا او اروپا اتحاد لخوا د روس پر ضد لګیدلې بندیزونو له وجې زیان رسیدلې.
او سپام شه ادارې ته چې د واشنگتن د حکومت نظر څرګندوي.
د مذهبي کمشمیر فرقو د تحفظ لپاره د عالمی کوششونو د زیاتولو ضرورت ته په ډیرو ځایونو کې مذهبي کمشمیر فرقو سره د فرق سلوک کیږي او په دوی زور ظلم روان دی. په دې کمشمیر مذهبي فرقو کې عیسایان، یهودیان، شیعاګان، سنیان، یزیدی، احمدیان او بهائی فرقې شامل دي. د اسلامی ملګرتیا په تنظیم کې د امریکای قائم مقام استادی ارسلان سلیمان خپل یو بیان کې ویلي دي چې په کمشمیر مذهبي فرقو د زور زیاتی او د حملو الزام یوازې په حکومتونو نه دی، ولی په دې فرقو د غیر مملکتي خلکو حملې هم د یو فوري نوعیت مسله جوړه شوې ده. دا خبره په ګوته کا چې موږ په اپریل کې په لیبیا او کینیا کې د ترهګرو د لاسا د عیسایانو قتلان ډیر دردوري یو. خاغلی سلیمان دا خبرې د مذهبي عدم برداشت، فرق او فساد د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل د 14 13 نمبر قرارداد د عملی کولو لپاره د استنبول د کارروایي 15 غونډه تخپل تقریر کې کړی دی. 14 نمبر قرارداد د دې فساد د مخنیوي د پاره ډیر اهم دی او حکومتونو لا دا لازمن عملی کول پکار دی. په دې قرارداد کې د هغو شریکو اقدارو او لوزونو پوره پوره وضاحت شوه دی کم چې د مذهبي عدم برداشت د مخنیوي او د قابو کولو د پاره یو بنیاد جوړی. په قرارداد کې دا خبره منلې شوې ده چې په امنناک ډول د خپل مدعا د ښکارا کولو په جواب کې د شر شدت هیڅ جواز نشته. په دې کې حکومتونو ته غږ شوی دی چې مذهبي ازادۍ لا ودور کی، د عبادت د ځایونو دی حفاظت کی، د مذهبي ګوندونو غړو سره دی رابطې قائم وساتي او د جنگ جګړو د اوارولو عمل لدی ودور کی. په دې کې د حکومتي او د اولسي مشرانو ډاډګیرنه شوې ده چې دوی دې د مذهبي عدم برداشت خلاف خولې پرانیزي او د دې بسلو د اواري د پاره دی په شریکه د ملګرتیا کولو په بنیاد تنظیمونه جوړ کی. بین الاقوامی ګوندې لازمن د خپلو بنیادی اقدارو پخلیو کې او د مذهبي کمشمیر فرقو د غړو د اولسي او سیاسي حقوقو تحفظ دي نور مضبوط کی. د رائے خیال د ښکارا کولو ازادي او مذهبي ازادي بنیادی بشري حقونه دي چې ټول حکومتونه ورلا لازمن ودور کی او دا عملی کی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدرمن اوریدونکو د ډیو رادیو سارنې درې ساته خبرونه هم په دې ځای پاتې اور سری ز بختور شاه سره د پروډوسر ماو جلیل لو انجینیر جان تاسو نه خل اجازه خورز خو وختونه مو نصیب شاو. قدرمن اوریدونکو د پاکستان په وخت مازیګر شپږ بجې د افغانستان په وخت پنځه بجې به وري بیا تاسو په وړاندې د ډیو رادیو همکاران د تازه خبرونو سره راځي. تر هغه مو په لو لاس پارو او په دې خبرونو به تاسو اوریدئ شئ د مشال ریډیو خبرونه. د لوی الله په امان.